مخی شنگریلا تلار. در شنگریلا کلا او خیرازی دیر اثر ور باندې وکړ. چې څنګه کور تر استون شو خپل وزیر گیان دی بیره وغوخت ورته ویل گیانا زنن سهار د غونډیو بل غاړی تلاړم او په لومړي ځل می شنگریلا ولیده. ډیر ښکلې ودانه آرام سیمه ده، بس لکه ښکلی انځور ته چې ګوري لکه په جنت کې چې ګرځي. ته به دا راته معلوموي چې ریشیراج څنګه دا سیمه داسې جنتی ساتلې ده. وزیر ګیندې ملا لیندی کړه وویل مهاراجا په دواړو سترګو. ګیندې په هماغه ورځ د یوه ملنګ په جامه کې شنگریلا ته لاړ. ده دلته په شنگریلا کې خلک وغږول او کوڅه په کوڅه وګرځېد چې د دې سیمې د نیکمرغۍ د راز پته ولګوي. ګیندې په شنگریلا کې له لسو ورځو تیرولو او په خپل ګمان د راز له معلومولو وروسته ډونګریلا ته ستون شو او د خپل پاچا جگتګورو دربار ته یې ځان ورسوه. د جگتګورو ته وویل صاحب، ما د پاچا ریشیراج د بری راز معلوم کړ. د ده د بری اصلي وجه د کوکیلا په نوم یوه مرغۍ ده چې جادوګری نغمی په شنگریلا کې ښکلا او خوشحالي خپروي. پاچا جگتګورو وویل په هره طریقه چې کېږي دا مرغۍ باید لاسته راوړو. ګیندې به جګړې ته چمتو شه، راځئ چې په شنگریلا یرغل وکړو او کوکیلا ورنه وتړو. خو وزیر ګیندې ورته بله خبره وکړه، مهاراجا تاسو پوهیږئ چې زموږ قمندانان په خپلو منځو کې په جګړو بوخت دي. دوی په تربګنیو اخته او د یو بل سرته سره ناست دي، خو د شنگریلا پوځ پیاوړی او متحد دی. موږ به هیڅ وخت شنگریلا ته ماته ورنه کړو. پاچا جگتګورو وویل نو څه باید وشي؟ وزیر ګیندیب ځواب ورکړ صاحب، په خپله شنگریلا ته لاړ شئ او د هغه ځای له پاچا ریشیراج څخه دغه مرغۍ د څو ورځو په مخه امانت وغواړئ. زما یقین دی چې در به یې کړي، دی ډیر سخي او لورونکی سړی دی. جگتګورو دغه مشوره خوښه کړه او هفته پس شنگریلا ته په سفر لاړ. د شنگریلا پاچا ورته ښه میلمستیا وکړه، ډیر یې ونازوه او کوکیلا مرغۍ هم د څو ورځو په مخه په ورین تندي په امانت ورکړه. کوربه خپل 15 کس عسکر له مرغۍ سره واستول چې په سمه طریقه یې خدمت وشي. جگتګورو چې څنګه خپلې ماڼۍ ته ورسېد کوکیلا یې په قفس کې واچوله. د ریشیراج عسکرو ورته وویل صاحب، دا مرغۍ په قفس کې عادت نه ده، همداسې آزادې پرېږدئ. خو جگتګورو ورته په قهر وویل چپ احمقانو، کوکیلا نور زما په ولکه کې ده، چې څه مې زړه وي هغه به ورسره کوم. او بیا یې خپل وزیر ګیندیب ته مخ واړوه و ویل دغه 15 واړه خره په بندیخانې ننه باسه چې هورې ورسته شي. وزیر ګیندیب د جگتګورو د حکم له عملي کولو وروسته هغه ته وویل مهاراجا، د شنگریلا پاچا به غلی پاتې نه شي، د جګړې خطر دی. جگتګورو وویل هغه به هیڅ وخت په ډونګریلا باندې حمله ونه کړي او د یوې مرغۍ په خاطر به د سلګونو کسانو ژوند په خطر کې ونه چوي، هغه سوله پال دی. ګیندیب نور چپ پاتې شو، ځکه دی پوهېده چې جگتګورو ډیر زیلناکه سړی دی. عسکر په سیاچال کې پراته و او کوکیلا په قفس کې ایساره وه. کوکیلا ته که څه هم بهترینې میوې ورکول کېدلې خو سندرې یې نه ویلې. جگتګورو سندرو ته وهڅوله، خوشامندې یې ورته وکړې، زارۍ یې ورته وکړې او آن وی ویروله، خو هغه چپ پاتې شوه. جگتګورو نه پوهېده چې له مرغۍ سره څه وکړي چې په سندرو یې راولي. د ډونګریلا طبیبان او حکیمان یې راوغوښتل. هغوی کوکیلا وکتله، روغه رمټه وه. په دې منځ کې جگتګورو ته پته ولګېده چې د نیلګری غونډیو په بر سر کې یو سل کلن ملنګ اوسي او له هغه سره مشوره ممکن ګډوره وي. ملنګ پرشانات بابا نومېده. یو ورځ جگتګورو په خپله د پرشانات بابا اشرام ته، یعنی هغه ګوښه ځای ته چې ملنګ پکې په مراقبه او عبادت بوخت و، ورغی. هورې د مراقبې په حال کې د سپینو جامو یو بوډا ولید چې د انځر د ونې سیوري ته ناست دی. د ملنګ د سر او ګیرې ویښته د واورې غوندې سپین و، خو څیره یې د زلمو د څیرې غوندې تانده ښکارېده او له روښان مخه یې داسې رڼایي خپرېده چې تا به ویل تازه تازه یې د ځوانۍ په درشل پل ایښی دی. جگتګورو د پرشانات بابا پښو ته ورکوز شو او څنګ ته یې کېناست. ملنګ چې د مراقبې په حال کې و څو شېبې وروسته سترګې پرانستلې. جگتګورو د خپل راتګ مقصد ورته بیان کړ او ټوله کیسه یې ورته تېره کړه. ملنګ څو شېبې په ځیر ځیر ورته وکتل، بیا یې پوښتنه ورنه وکړه، ته په رښتیا ګمان کوې چې کوکیلا یوه جادویي مرغۍ ده؟ جگتګورو وویل هو یقین می دی. ملنګ ورته وویل نه تیروته یې، ته ساده یې. جگتګورو ورته وویل دا ته څه وایې؟ جگتګورو د ډونګریلا پاچا ساده بولي؟ ملنګ په نرمۍ سره په داسې غاړه چې ډاډ او اطمینان ورنه ورېده ورته وویل هو ته ساده یې، ځکه ته په دې نه یې پوهېدلی چې جادو د مرغۍ په آواز کې نه دی، بلکې د شانګریلا د پاچا په عمل کې دی. زه د شانګریلا له نیکمرغیو او د ډونګریلا له بدمرغیو پوره خبر یم. د شانګریلا پاچا مهربان انسان دی او خپل رعیت ته احترام لري. د ده دغه ډول سلوک د شانګریلا په اوسیدونکو اثر کړی دی او د هغوی په زړونو کې د مینې، رحم او احترام زړې کرلی دي. د سانسکریت دا مشهوره جمله خو به دې اورېدلې وي چې یا تا راجا تا تا پراجا، مانا څنګه پاچا هغسې رعیت. ته ظالم او خودپرسته یې، تا خپل ورور وواژه او تخت ته ورسېدې، ته خپل رعیت ته د غلامانو په سترګه ګورې. همدا خویونه ستا په رعیت کې هم شته. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې کوکیلا درسره دی؟ پاچا جگتګورو ځواب ورکړ صاحب یوه میاشت به شوي وي. ملنګ ورته وویل ورشه شانګریلا ته یو ځل بیا سفر وکړه. د کوکیلا په نشټوالي کې هم شانګریلا کراره، آباده او ښیرازه ده. مینه او خوشحالي اوس هم هورې د لمر غوندې هر لور ته پلوشې ښندي. په دې ځان پوه کړه چې کوکیلا ولې ستا په پاچاهي کې سندرې نه وایي، ځکه چې تا په قفس کې اچولې ده، تا بندي کړې ده او ستا ټوله پاچاهي یو لوی زندان ته ورته ده. ورشه کوکیلا بیرته ریشی راش ته وسپاره او بخښنه ورنه وغواړه. د هغه د جادویي مرغۍ د پټولو په ځای د هغه د جادویي عملونو پیروي ته ملا وتړه. جگتګورو خپلې پاچاهۍ ته ستون شو. د ریشی راج عسکر یې خوشې کړل، له هغو یې بخښنه وغوښته او مرغۍ یې په خپل لاس شانګریلا ته یووړه. جگتګورو د شانګریلا پاچا ته وویل زه د خپلو عملونو په خاطر بخښنه غواړم. د شانګریلا پاچا په غېږ کې ونیو، ورته ویې ویل د خپلو تیروتنو د پیژندلو لپاره هیڅ وخت ناوخته نه دی. یو کال پس پرشانات ملنګ د جگتګورو دربار ته ورغی او پاچا ته یې وویل زه ستا په پاچاهۍ کې وګرځېدم او هر لور ته مې د سلګونو کوکیلاو سندرې واورېدې، هره خوا غوړېدلې ده، زه مننې ته راغلم.
لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین د خپلو ملګرو په ډاډ او ملاتړ د فخر افغان په نوم اخبار چاپ کړ. د ښاغلي تسکین په وینا د اخبار امتیاز یې دا دی چې مطالب یې تر ورځنیو پیښو پورې محدود نه دي. نوموړی د خپل اخبار په اړه وایي
دغه یعنی مالنۍ هغه دی همدغه د زمري میاشتې لومړی ګام چې مونږ اخیستی، نو دغه ګام په همدې میاشت کې وښی، ځکه چې او محلنۍ دی، ځکه نو دې لپاره نوی وښی، او ځکه دا فکر دی زړیږي نه.
شه تسکین صاحب، دا راته ووایاست چې په دې کې به څه خپروی؟ یعنی د دې مطالب خو ما تقریبا چې وکتل فلسفه ده او ارواپوهنه ده او داسې مسایل دي.
والله زمونږ د اخبار لپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه کړې ده چې په هغې کې انسان پوهنه ده، فلسفه ده او ارواپوهنه ده، ټولنپوهنه ټولنیز مواد کې خپرو. ولې هره ګڼه کې مونږ یو اقتصادي رپورټ چې ښه پروژه وي د خلکو لپاره، د افغان انسان لپاره ګټور وي، هغه هم پکې خپرو. دری او پښتو دواړو کې لیکنې باید خپرې شي او هڅه هم داره چې افغان انسان ژغورنې لپاره څومره کار وکړو، دې ته لومړیتوب باید ورکړو. نو دغه لومړی ګام مونږ پورته کړو او دغه ګام د پکتیا نه ما راپورته کړو. نو څنګه چې انسان سرحد نه لري، نو دې اخبار هم ما یو پکتیا پورې محدود نه دی کړی، بلکې دا ټول افغان انسان ژغورنې لپاره مونږ دغه هڅه کړې ده. مسؤول مدیر زه یم او زمونږ نور ملګری دي، بس په ګډه دغه انساني فکر چې کوم دی، ځکه زمونږ په دې وطن کې دغه فکر چې دی ځپل شوی دی، نورو کړیو د نورو هیوادونو استخباراتي شبکو له خوا نه زمونږ دغه فکر ځپل شوی دی. غواړو چې د باچا خان بابا چې فخر افغان په نوم یو تاریخي حوالې سره د تلقب ورکړ شوی او د هغې حوالې له مخې نوم هم همدې لپاره غوره کړو. یعنی دا په دې معنی نه دی چې یوازې د پښتانه افغانان دغه سي دوی لپاره ده، بلکې د نوم د تاریخي حواله په لحاظ ورکړو، او ځکه چې د انسانیت ته کار کړی باچا خان بابا، نو دغه د انساني فکر هغه فلسفه غواړو چې پلي کوچغه د ادمي تشدد د فلسفې هغه بنسټ چې مثلا په غلاره چې دا روان غواړو د خپل افغان انسانانو ته وړاندې کوو.
تسکین صاحب، محالنۍ چې دی دا ډیر لوستونکي د ځان سره نشي ساتلی. یو خو اکثر وخت تجربې دا دي، دا محالنۍ چې دی یو څه وختي بیا چې پیسې ور کمې سي، هغه مالی پانګه یې کمه سي یا یې پیدا نه کړي، بیا ما سي پاتې سي همداسې. تاسو سره څوک مالی مرسته کوي او څه فکر کوئ چې وبسې کولای چې دا اخبار وچلوي؟
لکه څنګه چې دا اخبار یعنی دومره زیات بنوي، 15-15 روپۍ پورې مصارف پکېږي د دې د چاپ. خو زموږ ملګري شکر الحمدلله زموږ ملګري دي، هغه ملګري یوازې که زموږ خپل د ځان مصارف هم وخیمه د ورځې حد اقل 1500 روپۍ خو زموږ نه همدغه سیم دي. طبعا ستال خبرو سره موافق یم چې ځینې چاپی خپرونې راووتې، اوله کې ډېرې تیزې، وروسته یې مینوال لاس ورکړل. دا د په افغانستان کې د کتاب لوستنې یا خصوصا د اخبار لوستنې کلتور چې دی ډېر عام شوی نه دی، یعنی پخوا پرتله و. خو دا ځینې خبرونه رپورټونه شیان چې دي زړیږي، بلکې دا فکر دی که دا کلونه واوړي هم دا یو محصل هم کولای شي چې دینه ګټه واخلي. خو زمونږ ستر هدف دا ده چې د ادمي تشدد دغه فلسفه چې د انسان ژغورنه، یعنی خصوصا فکر که وګورو زمونږ په دې وطن کې د تبلیغاتو ډیر ځای نیولی دی او تبلیغاتي جنگ ډیر روان دی او فکرونه هم ځپل شوي دي. مایوسي هم په دې وطن کې زر راځي او دښمن هم په دغسې برخه کې کوشش کوي چې زمونږ د افغان انسان فکر وځپل شي. نو دې لپاره یو فکر دی او دا به انشاءالله نه پاتې کیږي، ځکه ما مخکې هم ته ویلي چې که د خپل د ورځني حساب نیمایي برخه حساب کې هم چې درې میاشتې دوه میاشتې حساب کې زیات پیسې راځي، یعنې دې چاپ
وړي عاید غواړي، یوه بودجه در نه غواړي او یو مالي لګښت غواړي، دا که مالانه یم ده. په هر حال دې ته مو څه فکر کړی دی چې له کومه به کوي ورته؟
او بس نو یعنی انشاءالله اول خو پاتې کیږي نه، او که بیا هغه شوله اکثره نیازی صاحب که مونږ فکر وکړو ځینې رسنیو د نورو ډونرانو لخوا نه به منبع بې معلومې وي، هغوی به تمیلیدې، خو هغوی فکر وو او چې کله هغوی فکر به ونه چلولو او فکر به پکې نکاس نه کړلو، بلاخر پیسې به هم بندې شولې. همدغسې مسایل ټول نه یوازې چاپی خپرونې بلکې نور تلویزیونونه و راډیوګانې وي اژانسونه وو ټول په ټپه ودرېدل. خو دا زموږ د ملګرو اخلاص دی، خدای خدمتګاري دی، انشاءالله دا به په ټپه نه درېږي. او څنګه چې مونږ د ملګرو له مخې دغسې په اخلاص راوتي یو، انشاءالله دغه پاتې کیږي مونه. خو بیا هم یو بودیجه ورته په کار ده او انشاءالله پاتې کیږي، به ځکه نه چې ملګري م شته دي. خپله زه چې کوم معاش اخلم د هغې معاش هغه یوه برخه چې ورسره یو ځای کمم، انشاءالله زه د اخبارو مونه نه پاتې کیږي.
په څو مخه کې چاپیږي اوس؟ خو څلور مخه دی که نه؟
او اوس څلور مخه د اول او اخر مخ چې دی دا رنګه دي او منځ کې دوه ساده دي. نو اوس همدغسې ښه دی او انشاءالله راتلونکي کې پلان مې دی چې ورته اتم مخه شي او اعلاناتو ته هم ځای پکې ورکم. هغسې اعلانات چې چا سره وکولی شم چې مثلا مونږ غواړو مالنۍ راباسو، دغسې یو فکر وي، بلکې چې څوک ماته یایي چې د پلاستیکي توپانچو یا ټوپکو اعلان ورکړه چې ماته خرڅ شي، نه، ځکه زما خو د زه خو زما هڅم داره چې د فکر جوړونې لپاره کار وکړم. هغه څه چې د تعلیم برخه کې لکه د لوړ زده کړو موسساتو وي یا د ښوونځیو وي یا یو ډول فکري وي موسسات وي چې د فکر په جوړونه کې د ظرفیت جوړونې لپاره کار کوي، هغسې د موسساتو اعلانات به پکې خپروم. نور مسایل به هم پکې وي، خو ولې هغه جنگي هغه وحشي چې د تشدد خبره پکې کیږي هغه اعلانات به انشاءالله نه پکې خبرو.
تسکین صاحب، څو کسان نور کار کوي در سره؟
ملګری خو زمونږ ډیر دي، زمونږ ملګری دي د انسان مجله چې د افغانستان ټایمز ده، ملګری ټول دغه دی فلسفې لپاره کار کو. انسان منجلا چې د امدې برخه کار کوي او د افغانستان ټایمز اخبار چې دغه روزنه دی هم امدې برخه کار کوي.
د مطالب هم سره مشابه دي.
او مطالب هم مشابه دي. نو غواړو دغه یو فکر ولرو چې زمونږ راتلونکي افغان انسان هغه نسل چې کوم دی د فکر جوړونې ولاره ورته موجود وي دې لپاره هڅه کوو.
مطالب ډیر څوک درته لیکي او اکوزامې هم ورکوي که هغوی هم همداسې لکه دا نور دوستان چې د په مالي برخه کې مرسته درسره کوي هغوی هم همداسې مرسته کوي.
او بالکل اکوزامه خو ځکه نه ورکوو ځکه چې باچا خانم باچې خودی خدمتګار وو مونږ هم د خودی خدمتګار ری دغه لاره نیولې ده او هڅه هم داره چې دغه لاره مخته یوسو تر خپل وسه پورې د ژوند تر اخري سلګې پورې زموږ هڅه مدار ده. بیلابیل لیکوالان چې موږ غواړو چې یاره پلنکی خالی کنه کړی دی که په نیټ کې هم نشر شي وي ځکه انټرنیټ چې دی په افغانستان کې ډیر کم خلک یې کاروي نو غواړو چې دغه فکر د اخبار لارې چاپ شي او خلکو ته ورسیږي. پرون لري چا نیټ کې خپراوي که خپرنې خو چې زموږ د دې پالیسۍ له مخې د کوم فلسفه او انسان پوهنه روانپوهنه ټولنپوهنه دا مواد وي نو موږ یې خپرو او مرسته کوي راسره ملګری دی ژوندي وي نو دوی هڅه کوي چې
تسکین صاحب د مهالنیو یو بل حساب هم شته ده کنه. مهالنۍ کله یوه د کال په سر کې یوه ګڼه چاپ سي بله یې بیا د کال په پای کې چې پښتنه وکړي چې په دې کې خو ډېر یو واټن و دا د یوې ګڼې تر دوهمې پورې او وروره دا خو مهالنۍ وه نو داسې هم د دې یو څه فکر ورته کړی ده چې د اقل په میاشت کې به څو ګڼې یا به په ارو دوو میاشتو کې څو ګڼې
او دغه یو غشته ده خو ما مخکې ته ویلې چې فکر زړیږي نه او زما هڅه دا ده چې
منظور دا ده چې داسې نسي چې یوه ګڼه دې په اوس زمري کې چاپ کړه او بله ګڼه په بل زمري کې چاپ کړي.
او بالکل دغسې مسایل شته دي. نه ان شاء الله زه به هڅه کوم ځکه چې زمونږ بله ګڼه چې دی هغه خاص ځانګړو فکري ورځو لپاره چې مهم مسایل وي هغوی لپاره په ویاړې کې دی چاپ کوو. اوس لکه د عدم تشدد نړیواله ورځ راتلونکې دی دویم د اکتوبر نو د هغې په ویاړ کېدی شي مونږ اخبار چاپ کړو په هغې کې به د تشدد خلاف
فکر وي. پنځه شپږ ورځې یعنی نیت هم داسې ده چې دغه
اوس لکه نیازی صاحب دغه د ښوونکي ورځ شوله صحیح ده. افغانستان کې طبعا چې ځینې مسایل دي نه بووي خو زموږ هڅه دا ده چې انشاءالله په دوو درو میاشتو کې به انشاءالله دوه ګڼې خو طبعا چې راوځي دې نه خو اضافه هغه هم سخت هم دی او مینهوال هم باید مونږ وساتو دې کې شک نشته ځکه دا ورځپاڼه ده او بیا په داسې یو هیواد کې چې هم د غریبۍ د اقتصاد یو بحران سره مخ وي او د پوهنې له نعمت نه هم بې برخې شوي ځکه زمونږ افغانستان ډېره برخه سواد نه لري که نه. نو دې لپاره هڅه زموږ داره چې مونږ باید دغه فکر یوازې تر مرکز یعنی ولایتونو یا کابل پورې محدود نه کړو بلکې مونږ غواړو چې کلیو بانډو ته ولسوالیو ته هم دغه فکر ورسوو دا اخبار او دا اخبار به په لس روپۍ افغانۍ اخلي چې څوک یې اخلي ورکوم چې نه اخلي نه ورکوم ځکه په دې معنا چې لس روپۍ هر سړی یو قلم هم اخیستلی شي هر څه اخیستلی شي خو هغه څوک چې مینهوالې وي مینهوال خو انشاءالله ډېر به ځکه وي چې دغه مسایل چې دي زموږ ټولنې لپاره نه وي دي. یو بل داره چې د سوله ییز ژورنالیزم برخه کې دغسې مسایلو لپاره افغانستان کې کار نه کیږي.
ویش هم د دغو مهم ده کومو کومو ولایتونو ته یاستوی هلته هم دوستان دي د دوستانو په ذریعه یاستوی که کوم بله طریقه هم ورته په نظر کې ده.
اوس مال خو دا لومړی ګڼه ده نو دوستان وو هغوی ته مو ولیږلو
کوم کوم ولایتونو ته
ننګرهار ته لغمان ته او مزار ته مو واستول هلته ملګرو ته ورکړلو چې دوی ورسیږي او پاتې شولو د نور ګڼې چې کوم پاتې دي دا ملګرو سره مې کړي انشاءالله غزنی ته به هم لاړ شي پکتیکا او خوست و پکتیا ته کابل کې هم توضیح شو او هرات ته مې زړه ده چې هرات ته یې واستومه تیار شته دي نو ملګري دوستان شته نو پلان مې هم دغسې ده یو پالیسي ورته جوړوم پلان ته جوړومه چې د یو ځانګړي نوملړ له مخې دا باید هر ولایت ته وویشل شي او هغسې حساب ورکونه هم باید وي چې کوم ځای ته ورسېدو کوم ځای ته ونهسو دا پروسه باید تعقیب کړی شي. دا هم ډېره مهمه مسله ده. انشاءالله مونږ زموږ دغه کوم ملګري چې دي دغه یوې نظریې خلک انشاءالله همدغو ملګرو په مشوره به هر څه کېږي او سیستم به انشاءالله جوړېږي.
تسکین صاحب دلې په وطن کې چاپېږي کله وطنه بهر
نه زمون خپل هواد افغانستان مرکز کابل کې چاپیږي خپل مطبیل ورو خپل تولیدات لورو خپل عایدات به دولرو خیر دی 15 روپې دی جګي واخلي خو چې زمون دی خپل وطن وی او غ پیسې بهر لکه دی و جیب نه بل جیب ته پیسې لاړې شي
ډیره مننه
کور مننه خیر اوس ژوند اوس
رادیوئی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
بل خدبی خوځښت له 12 کلونو رئیس فرنګي فعالیت کوي د خوځښت مشر زبی الله احساس په وینا دوی خپل فعالیت له وی ادبی مجلې پایل کړ او تر ننه یې ورسره و پالله زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی له ښاغلی احساس سره د خوځښت د نورو فعالیتونو په باره کې مرکه کړې ده ښاغلی احساس وایي
در لسو دو اتیم لمریس کال څخه دا پیل منګرا خلو چاغه وخت پرخه مجله را ماسته شو دا د دغه خوځښت چزوانان ته کې خیل وو ورسره د بلخ پونتون استادان او محصلین وو هغه وخت کې دا یو وړات می خځ خبرونه و خو ل امغه وخت نروسته یو فکر دی یو خیال پتوګه دی یو سوچ پتوګه چې موږ باید د غبرت ځان ور سودانن چې څګورو دا وخت کې یو پلان وو یو هڅه وو یو کوشش وو چې په ډیر وړو وړو ذهنونو کې دی یو ډیر ستر کار پتوګه الته را پیدا شوی وو دا یو ډول ارمانی کار دی ته ویل کې د چا یا موږ په بلخ کې چې دلته غا سیاسي مخینه د ژوند غا فرهنګي مخینه د پښتنو اقتصادي مخینه په دې رستوي او څوکلونو کې په انقلاب کې ډیره زپل شوی و ډیره غډه وډه و نو دا یو کوشش وو چې دا څنګه موږ د غزایته ورسولای شو ل نه کمرغه په 1404 هتایم کال کې د مومن بابا ادبي بهیر په جوړېدو سره د عملن کار پیل شو او په مزار شریف کار نه او د هڅو ورو پراختیا وکړه د پرخ سره له امدې خارا د شمال لومړی سیاسي مجله چې دویمه پښتو مجله راځي پسرلی په خبرونه باندې پایل وکړ ورسره په بلخ ولسوالۍ کې ځنې پښتنو ځوانانو د مول بلاد ادبي بهیر په نوم باندې بهیر جوړ کړی چې د خار ځوانان لاړ لاغو سره کې ناستل وغه لزان سره یو ځای کړل ورو ورو د هڅ سرنګ راوړ په مزار شریف خار کې امیرمن ادبي بهیر جوړ شو چې هغه په ونی ځناست کول یو د لام داسې جریان لري
فیلند پښتو ژبه په برخه کې د رسنوي وایست سرنګ ځوی او په رسنوي دغه په بهیر یاد دغه خوځښت اثر څومره
بوله یقین شته کله به احساساتي درته نشم اکله کله هغه خپل کې یا خپل سیستم چې دلته یو ډیر خوشاله هغه وخت شو نن نه 15 کاله مخکې چې زمونږ د هڅو تقریبا 15 شپږ کاله هغه وخت کېدل دلته چې بهاره د پښتو ژبې په هره برخه کې هغه به کلتوري هڅه وا که رسنی زوا که فرهنګي وا که علمي وا دا به د دې مرکز له لارې کېدل داسې کمبل هغه مرجې مونږ نه درلوده اوس یو وخت کې به مونږ دا ویلې چې د شمال لومړی پښتو مجله پرخه د شمال لومړی سیاسي مجله پسرلی اوس دا خبرې دغه پېښوندونه له دې مجلو سره خوند نه کوي او ځکه نه کوي چې په بلخ کې مونږ اوس و پښتو رسنۍ لرو چې
رسنۍ لرو خو دې دغه خوځښت تاثیر
هم دا درته وایم دغه رسنۍ چې هر څوک چلی هر چا چې رامنځته کړی دی هغه یو ډول نه یو ډول لدی خوځښت سره تړاو درلوده د دې خوځښت سره تړاو دلته تا ګراته کړی او لږ په دغه ځایو کې دا په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه دلته یو فکر پیدا کړی دی او غیږې په
کړی او لواز د هم دغه ورسنوي کسان ته محدودیت
یعنی موږ دا سه ځوانان هم لرو چې هغه په امدی مرکز کې وروزل شول په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه هغه وز د نړیوالو رسنوي سره کار کوي هغه وز د ملي رسنوي سره کار کوي هغه په پونتون کې استادان شوی دی هغه په پخو خونځو کې شخصي خونځو کې استادان دي یعنی دا اغه لړۍ ده چې مونږ لاستراوړنه بولو چې په غیر مستقیمه توګه په سیمه او پټولنه باندې زمونږ اغیز شوی دی دا یو خبره زه بیا ټینګار کوم چې بلخ اوس یوازې زمونږ د یوې رسمي ژبې اغه ادبی حوزه نه ده دری دا وس منل شوی ده د ټول وطن په کچه چې بلخ وس د دری ژبه ترڅنګ د پښتو ژبه د ودی د پراختیا دلته د شاعرانو شتون د لیکوالانو شتون دا یو مهمه حوزه ده او دا حوزه به همداسې پر مخ ځي او دا به وړاندې شي د فرهنګي مرکز په توګه زموږ فعالیتونه تر ډیره بلخ پورې تړلې دي خو له شمال کې له نورو ادبی مرکزونو سره زموږ نږدې تړاو دی تر دې چې ځنې وخت کاری تړاو هم موږ سره لرو لکه قندوز سره بلخومري سره
اساسا بل پختنه دا چې برخه دی خو ځکه دې ترڅنګ چې د بومن بابا د به بهیر رامنځته کړ ترې څلور نور بهیرونه رامنځته کړل خوشاله با کتابتونه جوړ کړو دته ځوانانو ته فرصتونه مساعد کړ ترڅنګ نور څه قانونه لري او په کومو برخو کې
نږدې وخت کې یو هم د پلان مو په بلخ کې د پښتو رادیو جوړېدل دي دغه هڅه تقریبا تر شپېته اویا فیصده پورې مخکې تللې دغه دولتي جواز چارې هم له بلخه کابل ته لیږدول شوي دي تخنیکي وسایل هم راوړل شوي دي چارې مخکې روانې دي او انشاءالله چې کلیوال رادیو بدل ته هماغه تشه ډکوي کومه چې مخکې مونږ یادونه وکړو د همغه دپاره
فعالیتونه چې ترسره کېږي ولو چې د نړۍ پر ګوډ کې وي د حمایت او تمویل ته ضرورت لري بلخ ادبي خوځښت ته دغه حمایت څوک مهیا کوي
ځانګړي توګه خو په دې تیرو لسو کلونو کې کوم ځانګړی داسې ارګان ځانګړی داسې اړخ ځانګړی داسې څوک نه و چې مونږ دې تر اوسه پورې د دې یادونه وکړو یا هغوی دې داسې ووایي چې دغو خلکو سره مونږ په دغه شکل کې مرسته کړې ده. هو بېلابېلې مرستې مونږ سره شوې دي. مثال د خبرې یو کس د دې مرسته مونږ سره کړې ده چې زمونږ پرخه یا پسرلی مجله یې چاپ کړې ده. یو څوک داسې مرسته کوي چې راځي زمونږ د دغه مرکز چې دا کراله دی مونږ
هم دغه مرسته پایدار نه وي تر دغه دوام ونه کړی نو
ځنې برخه د دې تمویل د سیدي چې مونږ کوشش کوو خپل ځوانانو ته ځوانان چې ولتیا لري د خپل د دې مرکز د اړیکو لاره غوي په دندو ګمارو او بیا دغه ځوانان بیرته د دې مرکز سره کومه کوي نه پرې دی. یو برخه بل وس هم ځنې داسې سوداګر شته چې ممکن یادونه نه وي صحیح چې هغه له مخ سره نږدې اړیکې لري هغه مخ تمویل کوي هغه له مخ سره پرته له کوم سیاسي ملحوظاتونه له موږ سره مرسته کوي. یو بل اخیس چې مونږ ګورو ورته خوښ چې یو په بلخ کې هم د هواد اغوستورو پښتو ادبي حوزو باغ سیمو کې چې دلته هم یو ډول تنوع رامنځته شوی د فعالیتونو پنځه شپږ کاله مخکې چې بهر فعالیت کېده تر همدې مرکز پورې به تړلې و نن داسې نه دی. په بلخ کې په رسنیزه برخه کې هم لکه د لټون په نوم مجله راوتې ده د خبرې په نوم نیزه راوتې ده د سیال په نوم یوه خپرونه کار کوي یعنی دا هغه برخې دي چې دا مرکز یې نه تمویلی نه یې دا چارې پر مخ وړي. نور ځوانان دي چې راپورته شوي دي او دغه کار کوي. د بهیرونو په برخه کې بخودي ادبي بهیر دی په چاربلک ولسوالۍ کې فعالیت کوي. همداسې بلخ ادبي ټولنې په نوم باندې یوه بله ټولنه دلته کار کوي. په چمتال کې د چمتال ادبي بهیر په نوم باندې هغه کار کوي چې موږ ممکن هغه فکري نږدېوالی ولرو ځینې اړیکې ولرو خو له دې مرکز هغه مستقیم هغه ورسره نه دی چې دا دې مرکز څنګه وي هغوی په خپله کار کوي او دوی ته موږ خوښ یو چې دغه ډول تنوع زموږ په سیمه کې رامنځته شي.
عشق مسودائی زک گرزم حوائی زک گرزم حوائی ستا عشق مسودائی ستا عشق مسودائی راش راش کحال زما گورے
راش راش کحال زما گورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
پو بدن میں دسرے لمبے پورے
تل دم رستم نخائی ہاں تل دم رستم نخائی ہاں عشق مسودائی زک گرزم حوائی زک گرزم حوائی عشق مسودائی
نپو
گم چی ورش مچالا
چی تبی نصیب میں خبر سیدھا لا
چی دل بھر میں خبر سیدھا لا
چی دل بھر میں خبر سیدھا لا دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے
دا مشکل کڑا آسان لاہی ہے ستا عشق مسودائی زکر زما بائی
زکر زما بائی